وخت سهار وو بجې دي. نن پنځشنبه د دیر لسوا نه هاتیا يم میلادي کال او بخیل مریض کال د وری یا حمل پنځمه او د روان میلادي کال د مارچ 15 نیټه ده. زما سلامونه ومنې، زه فریده هوټ سیفی ما او طاهر روخان سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. لمنه يم چې یو خاورز مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو نننۍ دولساته خبرونې د لوی خدای په نامه خپل همکارانو سره د څو خبرونو په لنډی سپیلوم. افغانستان او چین د اقتصادي او تجارتي همکاري او موافقه لاسلیک کړي او ژمنه وکړه چې په سیمه کې بعد امنیت د ساتنې لپاره همکاري وکړي. په افغانستان کې د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د دې جرګې د جوړولو لپاره د تیاریو چاري دوام لري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د چهارشنبه د ورځې له عمومي غونډې څخه چې د روان کال د بودیجې په اړه بحث ته ځانګړې شوې وه د اعتراض په توګه ووتل. افغان چارواکي وایي په راتلونکو دیرشو کلونو کې له بحراني وضعیت څخه د افغانانو د ژغورلو لپاره په دې هیواد کې د اوبو او خوراکي موادو د برابرولو لپاره سر له اوسه ډېرې مرستې او پاملرنې ته اړتیا ده. د افغانستان یو مخالفه ډله حزب اسلامي وایي که واشنگتن خپل ژمنه پر ځای کړي او تر راتلونکي کال پورې له افغانستانه د خپلو ځواکونو وتل پیل کاندي، نو حزب اسلامي به د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې لپاره اړیکه ټینګه کړي. ناټو د روسیې هغه غونډه رد کړه چې ورڅخه یې غوښتي چې په افغانستان کې د کوکنارو په لمنځه وړلو کې رول ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د پاکستاني لوړ رتبه چارواکو خبرې چې پرون پیل شوې وې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د هیواد ستاینه وشوه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د ایران او منځني ختیځ په اړه د جرمني او فرانسې له مشرانو سره د یو ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي. مقامات وایي متحده ایالات او روسیا د اټومي وسلو د کمولو په برخه کې د نوي تړون لپاره لمړنۍ موافقه ته رسیدلې دي او ډیر ژر به د چک جمهوریت په پایتخت پراګ کې دغه تړون لاسلیک کړي شي. او د اروپا پیسې ایرو پر اورستو لسمی اشتو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې تر ټولو ټیټ حد ته رسیدلې ده. په دې اړه په اروپایي اتحادیه کې اندېښنې را پاره دي چې له دې مسلې سره څه ډول چلند وکړي. اوس هم د زینو خبرونو تفصیل اورئ. افغانستان او چین پرون د اقتصادي او تجارتي همکاریو موافقه لاسلیک کړي او ژمنه وکړه چې په سیمه کې بعد امنیت ساتنې لپاره همکاري زیاتوي. دغه موافقه د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی او د هغه چینایي سیال هو جینتاو ترمنځ له خبرو وروسته لاسلیک شوه. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه د ریپورت مهمه برخه نوري اسنوري وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر او د هغه چینایي سیال په داسې حال کې چې د افغان او چینایي مقاماتو له لورې د اقتصادي او تجارتي موافقو لاسلیک کېدا څارله، ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د امنیت ساتنې لپاره همکاري زیاتوي. د راپورونو له مخې دواړو هیوادونو د اقتصادي همکارۍ، تخنیکي روزنې او چین ته د افغانستان پر یو شمېر صادراتو د ګمرکي تعرفو د له منځه وړلو په برخو کې موافقې لاسلیک کړي. په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د چین ولسمشر هو جینتاو وویل چین ته د هغه د افغان سیال سفر به زموږ ترمنځ همکاري او هر اړخیز مشارکت نوې سطح ته لوړ کړي. د چین خبری رسنیو د ولسمشر هو له قوله وویل چین به تل د خپل حاکمیت، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره د افغانستان د هلو ځلو ملاتړ کوي. د چین ولسمشر همداراز وویل دواړه خواوې باید په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په فعال ډول له ترهګرۍ، بیلتون غوښتنې، مذهبي افراطیت او له پولو د باندې منظمو جرمونو سره مبارزه وکړي. ښاغلی هو د دې په څنګ کې چې د قانونو، کرنې، برېښنا، اوبه لګونې او نورو بنسټیزو پروژو په برخو کې له افغانستان سره پر اقتصادي همکاریو ټینګار وکړ، د ژورو سیاسي اړیکو او د دواړو خواوو د مشرانو ترمنځ د لا زیات تګ راتګ غوښتنه وکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم وویل چې چین د افغانستان او سیمې په ثبات کې ډېر مهم رول لوبوي. افغانستان د سولې او ثبات د پیاوړتیا لپاره لیواله دی چې له چین او د سیمې له نورو هیوادونو سره همکاري وکړي. کرزي همداراز ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د چینایي کمپنیو او پرسونلو ساتنه ډاډمنه کړي. دا چین ته د ولسمشر کرزی دریم سفر دی. په دې سفر کې له کرزی سره د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، دفاع وزیر جنرال رحیم وردګ او د مخکښو ملي سوداګرو یو شل کسیزه ډله هم ملګری ده. چین د افغانستان له طبیعي زیرمو سره خاصه لیوالتیا لري. د دې یو مثال د لوګر په مس عینک کان کې د دې هیواد 3 میلیارد ډالر پانګونه ده. د هیواد د حاجیګک د اوسپنې د کان له پانګونې سره هم لیوالتیا ښودلې ده. په دې دواړو پروژو کې پانګونه د جګړې ځپلې افغانستان د اقتصاد لپاره لویه مرسته ګڼل کیږي. د چین ولسمشر ښاغلی هو همدارز له افغانستان نه وغوښتل چې په شانګهای تړون کې لوی رول ولوبوي. په دې تړون کې د منځنۍ آسیا پر هیوادونو سربیره چین او روسیې غړیتوب لري، خو افغانستان د دې تړون په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر بنن مخکې له دې چې چین ته خپل سفر پای ته ورسوي او بیرته هیواد ته ستون شي، د چین له صدر اعظم وین جباو سره هم وګوري.
چین ته مو د افغان ولسمشر د سفر په اړه او هلته مو د تړونونو په اړه واوریدل. زیات کارپوهان چین ته د افغان ولسمشر او افغاني هیئت د سفر اقتصادي اهمیت زیات ګڼي. چین له 2002 میلادي کال راهیسې د ځینو اساسي پروژو په برخه کې له افغانستان سره د 115 میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. دغه راز د هیواد په راوروستو څو میاشتو کې 15 میلیونه ډالر نور مرسته هم افغانستان ته ورکړې ده. افغان ولسمشر هم د چین له مشرانو سره په کتنې کې د اقتصادي همکاریو پر راجلبولو خبرې کړې دي. په دې اړه زما همکار صالح محمد صالح د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد ډاکټر سید محمد ټینګار سره مرکه کړې ده.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار، تاسو معلومه ده چې چین د دنیا په سطح په دویم ستر اقتصادي قدرت بدلیږي. په دغه شرایطو کې چین ته د افغان ولسمشر دغه راز د افغاني هیات سفر په اقتصادي لحاظ ستاسو په نظر څه اهمیت لري؟
د افغانستان لپاره ضروري او لازمي ده چې د ټولو همسایګانو سره اسانه مناسبات ولري، کنه ویل عقل نورمال مناسبات ولري. د چین جمهوریت د افغانستان په اقتصاد کې دم غړي ډېر لوی ونډه لري. تاسو لکه څنګه چې خبر یاست، یوازې د عینکو د مسو د کان په سرمایه ګذاري کې چین 3 میلیارد ډالر یو قرارداد لري په ارزښت 16 میلیارد ډالر. دا تقریبا د افغانستان په تکرار کې او په نورو برخو کې اصلا دوی د افغانستان سره معاملې لري. او په افغانستان کې نظر نورو هیوادو ته چین په پراخه پیمانه ونډه اخیستې ده او سرمایه ګذاري یې کړې او یا یې کوي. زما د نظره په دغه مقدس شرایط کې د ولسمشر سفر په اقتصادي لحاظ باندې ډېر مهم او اساسي دی چې د چین ولسي جمهوریت پیل کړي.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، افغان چارواکو د چین له چارواکو سره په کتنې کې زیات ټینګار پر دې کړی چې افغانستان ته د چین اقتصادي همکاري راجلب سي. هاخوا چین غواړي چې په لوګر کې د عینکو د مس کان استخراج کړي او د حاجي ګک د اوسپنې کان د استخراج لپاره به هم چین ویلي دي چې دوی به پانګونه کوي. دغه اقدامات څومره افغانستان سره په اقتصادي برخه کې مرسته کولی شي؟
چین د افغانستان کې د مس د عینکو په کان کې د حاجي ګک د اوسپنې کان، یعنی په دغه برخه کې ضرورت سرمایه‌ګذاري کوي. د افغانستان مالک وو په انکشاف کې او همدارنګ زموږ د بودیجې لوی وند چې موږ لا غایب ترلاسه کوو د دغه لارې څخه کېدای شي چې موږ ډیر غایب ترلاسه کوو. بیا د نور جهان کومکون ته په پراخ پیمانه ضرورت ونه لرو او زموږ په خپل خاورې کې او داخلي عایدات دومره زیات شي چې موږ د خپل بودیجې لوی برخه عایدات، یعنی خپل مصارفاتي پلانونه د همدغه لارې پوره کړای شو.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګارو چې چین ته د افغان ولسمشر د سفر پر اقتصادي ارزښت د صالح محمد صالح پوښتنې ځوابولې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د دولت مخالفي یوې مهمې ډلې حزب اسلامي پرونو ویل چې که واشنگتن خپل پلانونه عملی کړي او پراتلونکي کال کې له افغانستانه د ځواکونو وتل پیل کړي، دا ډله دې ته تیار ده چې سوله وکړي او د طالبانو او دولت ترمنځ د یوه پلر رول ولوبوي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د دولت یوه مخالفه وسلواله ډله دا ډول وړاندیز کوي او وایي چې دوی به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر هغه پلان قناعت وکړي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تیر دسمبر کې اعلان کړ. د حزب اسلامي مرکچی محمد داود آبیدی وویل دی ګوند د کابل حکومت ته د سولې د پلان د وړاندې کولو پریکړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دسمبر د وینا په ځواب کې وکړه چې د هیواد ته د 10,000 نورو عسکرو د استولو سربیره د 2011 میلادي کال له نیمایي څخه له دې هیواده د ځواکونو د وتلو د پروسې اعلان کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ګوند حکومت ته یو 15 فقره‌ای پلان وړاندې کړی چې پکې د روان کال جولای میاشت څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسی په پیل او په شپږو میاشتو کې په بشپړه توګه د ځواکونو پر وتلو ټینګار شوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی روانه اونۍ تایید کړی چې د اسلامي ګوند له استازو سره یې کتلی دی. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون وویل چې د طالبانو له مشرانو سره د روغې جوړې لپاره تر اوسه وخت مناسب نه دی، او ویل چې نورو پوځي فشارونو ته هم اړتیا ده چې دغه ډله کافي کمزوري شي. د سولې د ملي مشورتي جرګې کمیسیون وایي د دې جرګې د جوړولو لپاره تیاری دوام لري، او لسکونه کسان د جرګې د جوړولو د ځای په آماده کولو بوخت دي. د سولې ملي مشورتي جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د روان کال د سوریا غوي د میاشتې په 12مه نیټه په کابل کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان هم له دې جرګې څخه ملاتړ کړی، ویلي دي چې تخنیکي مرستې به ورسره وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه ریپورټ ته.
د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې د دې جرګې د جوړولو لپاره د تیاریو نیول دوام لري، او یو شمېر مهم اشخاص په دې جرګې کې د ګډون لپاره بلل شوي هم دي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړولو د کمیسیون ویان ګلاغه احمدی وردک د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د تیر کال د هوت یا کب د میاشتې له لومړیو څخه د دې جرګې د جوړولو لپاره آمادګۍ روانې دي، او هڅه کیږي چې د کابل په پولیټکنیک د لوی جرګې مشهور خیمه د دې جرګې د ګډونوالو د کوربتوب لپاره تیار شي.
په دغه جرګه کې به څه د پاسه 1200 کسان ګډون کوي، او 200 به میلمانه وي چې ټول څه د پاسه 1400. په دې جرګه کې مخالفینو ته دعوت نه دی ورکړل شوی، ځکه چې ولسمشر دغه جرګه د مشورې لپاره راغوښتې ده. عمده هدف د یو داس میکانیزم رامنځته کول دي چې د هغه په اساس د مخالفینو سره د مفاهمې میکانیزم رامنځته کړي.
ټاکل شوې ده د سولې ملي مشورتي جرګه د سور یا غوی د میاشتې په 12مه نیټه په کابل کې جوړه او درې ورځې دوام وکړي. د دې جرګې د لوجستیکي تیاریو لپاره د پوهنې د وزیر په مشرۍ یو کمیسیون ګمارل شوی دی. ولسمشر کرزی ویلي چې په دې جرګې کې به له دولتي چارواکو، قومي مشرانو او د بیلابیلو اقشارو له استازو سره په دې سلا مشوره وشي چې له وسلوالو مخالفینو سره څنګه او په څه ډول د سولې او ملي پخلاینې پروسه پرمخ یوړل شي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د خطر سره کې دوه لپاره د محل لزګونه کسان د لوی جرګې په خیمه کې چې په تیرو وختونو کې هم د مهمو غونډو او جرګو کوربه و په کار بوختي او لازم تیاری نیسي.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
ناتو د روسیې هغه غوښتنه رد کړه چې لدی تړون څخه غوښتي چې په افغانستان کې د کوکنارو په منځوړلو کې رول ولوبوي. د روسیې د مخدر موادو پر ضد اداري رئیس ویکتور ایوانوف پرون په بروکسل کې د ناتو له سفیرانو سره وکتل، او وړاندیز یې وکړ چې د ناتو ځواکونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا اجازه ورکړل شي او ورته مسؤلیت وسپارل شي چې په دې هیواد کې د مخدر موادو په منځوړلو کې خپل رول ولوبوي. د ناتو تړون ویان جیمس اپاتوري وویل د مخدره موادو د ستونزې په وړاندې باید په احتیاط چلند وشي، څو ولسی خلک دې ته پرې نګدو چې لمنګ مخ واړوي. هغه وویل د تړون به د مخدره موادو د قاچاقړونکو او د هیروینو د لابراتوارونو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي، خو له بېوزلو خلکو سره چې کوکنار کوي به کار ونه لري. د ناتو ویاند ویل د تړون د روسیې اندېښنې درک کولی شي، چې وایي په روسیې کې شاوخوا 200,000 کسان په هیروینو او مورفینو روږدي دي، او هر کال په لسګونو زره کسان د دغې ستونزې له امله مري. د افغانستان په اړه بل خبر ده چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د چهارشنبه ورځې له عمومي جلسې څخه چې د روان کال د بودیجې په اړه بحث ته ځانګړې شوې وه د اعتراض په توګه ووتل. دوی پر دولت له دې امله نیوکه کوله چې په بودیجې کې د ولایتونو په حساب توازن په پام کې نه دی نیول شوی. خو د مالیې وزارت بیا د بودیجې په اړه دغه تور ردوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ماریا صدیقي ریپورټ ته.
د افغانستان د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې چې د روان لمریز کال پر بودیجې بحث ته ځانګړې شوې وه، د خلکو یو شمېر استازو انتقاد کوو چې په دې بودیجه کې ولایتونو ته په متوازنه توګه توجه نه ده شوې. د ولسی جرګې یوې غړې شکریه بارکزی چې له غونډې څخه د اعتراض په توګه وتلې وه، خبریالانو ته وویل د روان کال لپاره د مالیې وزارت لخوا پیشنهاد شوې بودیجه کې ټولنیز عدالت په پام کې نه دی نیول شوی.
اعتراض وکلا در کل میاسکی
اغل بارکزی وایي چې په ټولیزه توګه د اساسو نیوکه همدا ده چې د بودیجه مسؤلیت نه لري، او نشي کولای چې د خلکو په ژوند کې بدلون راولي، نشي کولای چې کاري فضا رامنځته کړي، نشي کولای چې په ټولنیز عدالت کې توازن او پراختیا چې د افغان دولت او حکومت جوړونې یوه برخه ده د بودیجه پلی شي. اکثر وکیلانو شکایت کوي چې د سیمو د پراختیا لپاره په بودیجه کې لږ ونډه ورکړل شوې. د ولسی جرګې وغړی محمد اکبری چې لغونې څخه د اعتراض په توګه وتلی و وویل چې هغه سړک چې کابل هرات سره نښلوي په دې بودیجه کې ورته برخه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د ملي شورا غړي په حکومت دا انتقاد هم کوي چې اکثره وزارتونه او ادارې یې نه دي توانېدلې چې د تېر کال بودیجه ټوله ولګوي. د کارپوهانو په باور د حکومتي ادارو ټیټ کاري ظرفیتونه د دې سبب کیږي چې دوی خپل بودیجه په پوره توګه ونشي لګولی. دوی ټینګار کوي چې د وزارتونو او دولتي ادارو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره دې هم لا ډېر کار وشي.
وبجې یو پنځلس دقیقې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا. افغانستان او چین د اقتصادي او تجارتي همکاري او موافقه لاسلیک کړي او ژمنه وکړه چې په سیمه کې بعد امنیت د ساتنې لپاره همکاري وکړي. په افغانستان کې د سولې د مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د دې جرګې د جوړولو لپاره د تیاریو چاري دوام لري. افغان چارواکي وایي په راتلونکو ډیر شکلونو کې له بهراني وضعیت څخه د افغانانو د ژغورنې لپاره په دې هیواد کې د وو خوراکي موادو د برابرولو لپاره سرلوسه ډیر مرستې او پاملرنې ته اړتیا ده. د افغانستان یو مخالف ډله حزب اسلامي وایي چې واشنگتن خپل ژمنه پر ځای کړې او تر راتلونکي کال پورې له افغانستانه د خپل ځواکونو وتل پیل کاندینو حزب اسلامي به د طالبانو او افغان دولت ترمنځ سولې لپاره اړیکه ټینګ کړي. ناتو د روسیې هغه غوښتنه رد کړه چې ورسخه غوښتي چې په افغانستان کې د کوکنارو په منځوړلو کې رول ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د پاکستاني لوړ رتبه چارواکو سره خبري چې پرون پیل شوی وي په واشنگتن کې روان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د هیواد ستاینه وشوه. سپینه مانی وایي ولسمشر باراک اوباما د ایران او منځني ختیځ په اړه د جرمني او فرانسې له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس لالارې خبري وکړي. مقامات وایي متحده ایالات او روسیه د اټومي وسلو د کمولو په برخه کې د نوي تړون لپاره لمړنۍ موافقه تر رسیدلې دي. او د اروپا پیسې یورو پر او رسول لسو میاشتو کې د امریکایي ډالر په وړاندې تر ټولو ټیټ حد تر رسیدلې چې په اروپایي هیوادونو کې اندېښنې راپارولې دي. چارواکي وایي افغانستان چې دیرش کلنې جګړې زپلې او د خلکو نفوس هم ورستر بل زیاتیږي. د انرژي او خوراکي موادو د ضرورتو د پوره کولو په مقصد د اوبو د بندونو او بریښنا کوټونو د جوړولو لپاره میلیارډونو ډالرو مرستې ته اړتیا لري. د افغانستان د اوبو او بریښنا مرستیال وزیر شجاع الدین زیایی وایي د افغانستان اکثر اوبه ښکته ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او که چېرته هیله دا وي چې هیواد په خپلو پښو ودرېږي نو باید دغه وضعیت بدل شي. سلطان محمد سرور د رویټرز د خبری اژانس ریپورت او د انرژي او بریښنا له مرستیال وزیر سره د مرکې په اساس د موضوع تفصیل راوړي.
د افغانستان د اوبو او انرژي مرستيال وزیر وایي په راتلونکو ډیر شو کلونو کې به د افغانستان د نفوسو شمیر دوه برابر شي او د موږ د اوبو خوراکي موادو او برېښنا اړتیاوي به هم دوه برابر شي او زموږ د ګاونډیو هیوادونو وضعیت به هم دا شان وي. افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې سمندر ته لار نه لري او له کلونو راهیسې له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو په سر لانجې درلودي. د افغانستان جغرافي موقعیت داسې دی چې دغه هیواد اکثر سیندونه له پیړیو راهیسې په شمال کې د منځنۍ آسیا هیوادونو، په جنوب کې پاکستان او په لویدیځ کې ایران ته بهیږي. پاکستان او ایران په وروستیو کلونو کې د بندونو او برېښنا کوټونو په جوړولو میلیارډو پیسې لګولې دي، خو افغانستان د تیرې دیرش کلنې جګړې له امله نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې کوم ګام واخلي. د اوبو او انرژي مرستيال وزیر شجاع الدین زیایی وایي افغانستان هر کال د باران او واورو 50 میلیارد متر مکعب اوبو ترلاسه کوي، خو له بده مرغه د دغه اوبو له دیرش یا 15 فیصد څخه استفاده کوي او پاتې برخه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. د اوبو او انرژي مرستيال وزیر ازادي راډیو ته ویل چې دوی د خپل پروژو لپاره 100 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري او په کابل کې د مرستندویو هیوادونو او مؤسسو راتلونکي غونډې ته خپل وړاندیزونه او غوښتنې وړاندې کوي.
البته شوامیدنه کې کانفرنس کابل در پیش است،
کانفرنس لندن دایر شد.
البته تاسو په هیګی چې د لندن کانفرنس وشو او د کابل کانفرنس راتلونکی دی، زموږ لمړنۍ غوښتنه او اولویت که هغه د زیربنا په اړوي یا د کرنې په حقله د اوبو تامین دی. که چیرې موږ وکولای شو د خپل اوبو منابع کنټرول کړو، نو هم به زموږ کرنه پرمختګ وکړي، هم به خلکو ته کار پیدا شي او امنیت به ټینګ شي، کافي انرژي به تولید کړو او خلکو ته به پاکې اوبه هم برابرې کړو. د رویترز د خبری آژانس ریپورت وایي چې د اوبو دغه ضایعات ښیي چې د افغانستان د تقریبا 8.2 میلیونو خلکو یوازې 15% کسان پاکو اوبو ته لاسرسی لري.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د عدلی وزارت د محابسو چارواکي وایي چې د زندانونو د وضعیت د ښه کېدو په هدف یې په دغه هیواد کې د ایساف او یوناما دفتر سره درې ګډ ورکشاپونه جوړ کړي دي. د افغانستان د محابسو مشر پاسوال امیر محمد جمشید پرون په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د محابسو وضعیت په سلو کې ډیر ښه شوی دی او په زندانونو کې د محبوسینو لپاره د زده کړې او حرفو د زده کولو اسانتیاوې هم برابرې شوې دي. په افغانستان کې د ایساف چارواکي هم زندانونو ته پاملرنه اړینه بولی او وایي په کار ده چې دغه برخې ته هم جدي پاملرنه وشي. په دې اړه نور حال له کابله د اجمل تورمن په ریپورت کې.
د افغانستان د عدلی وزارت د محابسو چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د محابسو وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د افغانستان د عدلی وزارت د محابسو مشر پاسوال امیر محمد جمشید دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د محابسو د وضعیت د ښه کېدلو په اړه له هغه دوه ورځني ورکشاپ وروسته وکړي چې په افغانستان کې د ایساف او یونما دفتر په مرسته جوړ شوی و. خغری جمشید وویل چې تر راتلونکي کال پورې به د افغانستان د محابسو په وضعیت کې په سلو کې 50 مثبت بدلون راشي.
اگر شرایط به طرف بهبود میرامي محابسو ما کې زیاتر
دی وایي چې شرایط مخ په کېدل شي، نو کوم محابس چې د کار لاندې دي له دې سره به تر راتلونکي کال پورې د افغانستان د محابسو په وضعیت کې په سلو کې 50 بدلون راشي. اوس په سلو کې 10 مثبت بدلون راغلی دی. د مثال په ډول موږ په هرات کې 80 په سلو کې لاسته راوړنې لرو او دغه شان په هلمند کې که څه هم هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی. د ښاغلي جمشید په وینا په یو شمېر محابسو کې د محبوسین لپاره او ډول ډول حرفو د زده کړې اسانتیاوې هم برابرې شوې دي. دا په افغانستان کې د محابسو د وضعیت د ښه کېدلو په هدف د ایساف لخوا دریم جوړ شوی ورکشاپ دی. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو سلاکار هیرمن نیکولای هم خبري غونډې ته وویل په کار ده چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت تر څنګ د اصلاح او تهذیب مسلې ته هم نړیوال پام راواړول شي. دی وایي که چیرې وګورو اکثره نړیوال دوستان د قانون له حاکمیت څخه ملاتړ کوي، خو ډېر کم داسې هیوادونه شته چې دغې مسلې ته یې توجه کړې ده او دا د اصلاح او تهذیب مسله هم ډېره مهمه ده، خصوصا د پاڅون په وړاندې د مبارزې په خاطر. نو ځکه ایساف دغې برخې ته پام اړولی او غواړي چې د نړیوالې ټولنې توجه هم دغې برخې ته راوګرځوي. د ښاغلي نیکولای په وینا اوس مهال یوازې په افغانستان کې د یونما دفتر او افغان دولت له دوی سره همکاري کوي، خو انګلستان او کاناډا هم په دې برخه کې د مرستې ژمنه کړې ده. نن سبا په افغانستان کې د محابسو شمېر 200 ته رسیږي چې په دغو محابسو کې کابو 14500 محابسین شپې ورځې تیروي. افغان دولت په داسې حال کې په محابسو کې د مثبتو بدلونونو خبره کوي چې ډېری محبوسین په محابسو کې دوی سره د ناسم چلند، چاپیریال او اسانتیاو د نه برابرولو په برخه کې انتقادونه لري چې تر ډېره دغه وضعیت په محابسو کې د پاڅونونو او نښتو لامل هم ګرځېدلی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د پاکستاني لوړ رتبه چارواکو سره خبري چې پرون پیل شوې وي په واشنگتن کې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او لوی درستیز اشفاق پرویز کیانی د پاکستاني هیئت مشري کوي چې له میرمن کلینتن یعنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نورو امریکایي چارواکو سره خبري کوي. محمود قریشي چې له دې خبرو ډیر خوشاله ښکاري د ویلي د پخوا په شان رانه د سخت دریزو په وړاندې زموږ د موقف په اړه ډیر پښتني نشوی او برعکس په دې برخه کې زمنګ یعنی د پاکستان د کارستانه شو. له واشنگتن د ازادي رادیو خبريال هارون بادشاه د دې خبراتورو په اړه لند معلومات راکوي.
پرون په واشنگتن کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د لومړی ورځې د ستراتیژیکي ډایالوګ په پای کې د دواړو هیوادونو خارجه وزیرانو یوې خبري غونډې ته د وینا په محل تسلیخ کار کړه چې دا غوي خبرې اترې ډېرې خیر روانې دي. د پاکستان خارجه وزیر ښاغلی شاه محمود قریشی ډیر مطمئن ښکارېدو او وی ویل زه نن ډیر خوشحاله یم او مطمئن هم مطمئن ځکه یم چې تاسو موږ سره هغه ټولې خبرې ومنلې په کومه چې په تیرو دوو کالو کې وخت په وخت بحث شوی و. ما میرمن کلینټن ته ویلي وو چې تر دا منځ تعلق په پخه ملګرتیا کې د بدلولو لپاره باید موږ په خپل سوچ او عمل کې بدلون راولو او خپل اړیکې نورې هم په وړاندې بوزو. ښاغلی قریشی د امریکې د لوري پاکستان طرف ته په اپروچ کې د واضح بدلون ذکر وکړ او زیاته کړه دا ځل د دې ځای وضع په بشپړه توګه بدله ده. زه به دا په ډاګه وایم که زه سینټ ته تلیم او که د استازو ایوان ته حالات بالکل بدلو. موږ خپل کار سر کړی دی. نن د اطمینان یو ماحول جوړو نه څه سوالونه وو او نه شکونه او نه رانه دا تقاضا وشوه چې لا نور هم څه وکړي بلکې تر اوسه چې موږ څه کړي دي په هغې راته شاباسي راکړل شو. خبری غونډې ته د وینا په مهال د امریکې خارجه وزیرې میرمن هیلری کلینټن یو ځل بیا د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستانی حکومت او د اولس د قربانو ستاینه وکړه او وی ویل موږ د پاکستان قربانو ته د عزت په سترګه ګورو. کمی چې د یاغیانو پر ضد د جګړې په مهال ورکړی دي څوک چې دغه هیواد د امنیت او سوکالۍ په لار کې خنډ دي. موږ د امنیتي ځواکونو او عام وګړو دواړو قربانو ته سلام پیش کوو. په نننی خبرو اترو کې ما د امریکا د ژمنو یو ځل بیا په خواله وکړو چې هغه به پاکستان سره د ده د چیلنجونو په مقابله کولو کې مرسته کوي. د امریکا او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکي ډایلاګ نن په دویمه ورځ هم په واشنگتن کې دوام لري.
له واشنگتن هارون بادشاه سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویډیو کانفرنس لاري د جرمني بریتانیې او فرانسې له مشرانو سره د ایران او منځني ختیځ په اړه د راتلونکو اقداماتو په باب خبرې وکړې. د سپینه مانی وایاند رابرت ګیبس ویل اوباما او سیالانو یې د ایران په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې او د نړیوالو اقتصادي مسایلو په اړه د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې متحده ایالات هلې ځلې کوي چې پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر د نوو بندیزونو لپاره نړیوال پراخ ملاتړ راجلب کاندي. د غرض له دې خبرو یو ورځ مخکې اوباما په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره سخته کتنه وکړه او مقامات وایي متحده ایالات او روسیه د اټومي وسلو د کمولو په برخه کې د نوي تړون لپاره لمړنۍ موافقه ته رسیدلی دی او په راتلونکو دوه اونیو کې به د چک جمهوریت په پایتخت پراګ کې لاسلیک کاندي. اوس به هم سلطان محمد سرور ته غوښ شو چې د سول ویدیزو رسپانو پانی اړولې دي او د افغانستان په اړه مقاله لوستې دي.
انټرنیشنل هرالد ټریبیون رسپانې خپل وروستي غړې کې د جنگي جنایتکارانو د قانوني تعقیب درون وړاندې لیکلي وروسته لدی چې ملا برادر په پاکستان کې ونیول شو د افغانستان په سیاست باندې د ځان په هولو کوشش نور هم ګران شو. ډیر افغانان د جمهور رئیس کرزی د حکومت په غوښتنو او تمایلاتو شک کوي او دا پوښتنه کوي چې کرزی څنګه له داسې یوې ډلې سره خبرې کوي چې افغانستان له سخت انزوا سره مخامخ کړ، له القاعده شبکې سره یې کومک وکړ او زرګونه بې ګناه ولسی افغانانی وژلې دي. ورسپانه لیکي چې له جمهور رئیس کرزی او ائتلافي ځواکونو څخه د خلکو تمه او توقع دا ده چې هغه کسان چې په ډیره بیرحمی خلک وژلي عدالت تر وکړي. خو د افسوس خبره ده چې دغه کسان نه یوازې دا چې تر اوسه محاکمه شوي نه دي، د جمهور رئیس کرزی حکومت په دې وروستیو کې د عفو یو جنجال من قانون هم راژوندی کړ چې ټوپکمار مشران او بنسټپال بخي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورسپانه زیاتوي چې دغه جنجالمن قانون لیوی خوا د ډیرو ناوړو بیرحمیو په مرتکبینو پرده اچوي او له بلې خوا مظلومان مجبوروي چې خپلې دعواګانې په افغانستان کې دننه د یو غیر مؤثر او مل عدلي سیستم له لارې تعقیب کړي. ورسپانه لیکي چې د تعجب خبره دا ده چې امریکا او اکثر متحدین د دغه قانون په وړاندې چوپ پاتې دي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون زیاتوي د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د نارواو او بیرحمیو د تعقیب مسؤلیت لري بل لار نشته پرته له دې چې د جنگي جنایاتو بین المللي محکمې ته مخه کړي او له نیکه مرغه افغانستان په 2003 کال د دغه محکمې عضویت ترلاسه کړی. ورسپانه لیکي چې د دغه محکمې څارنوال لویس مورینو اوکامپو اوس په دې فکر کوي چې آیا د دې وخت را رسیدلی دی چې په افغانستان کې د جنگي جنایاتو د مرتکبینو په اړه رسمي تحقیقات پیل کړي او کنه. او که خبر خو لا داده چې هغه قانون چې د افغانستان دولت تصویب کړي د نړیوالې محکمې په حکم باندې تاثیر نشي کولای. انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د طالب مشرانو د قانوني تعقیب مخې ته یوازینی خنډ تر اوسه دا و چې د نړیوالې محکمې لاس دوی ته نه رسېده، خو اوس چې ملا برادر په پاکستان کې نیول شوی، سرنوال باید له دغه هیواد وغواړي چې دای د هاګ نړیوالې محکمې ته وسپاري، او کابل او واشنگتن باید د دغه غوښتنې ملاتړ وکړي تر څو بالاخره د افغانستان خلکو ته وښيي چې د جنایتکارانو بخنه هم حد او اندازه لري. د امریکا یو بل یو رسپانې کرسچن ساينس مونیټور بیا د افغان طالبانو په کنټرولولو کې د پاکستان د رول په اړه یو تحلیلي مقاله خبره کړې ده. ورسپانې لیکي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قومندان جنرال مکریستال د افغانستان جنوب ته د لا زیاتو عسکرو د لیږلو لپاره تیاری نیسي، خو په افغانستان کې د بریالیتوب کلي تر ډیره حده په پاکستان کې ده.
د ازادۍ رادیو نننۍ لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله هم دومره وونی مې بجیدی امید مرزبان سټډیو ته راغلې دی، او د دوهمه خبری مجله وړاندې کوي. سهار دې په خیر.
با سلام او صبح بخیر، امیدوارستم روز خوش را آغاز کرده باشه. این هفته 30 صبح به وقت افغانستان است و این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور میکنیم، و اما پیش از همه فشرده خبرهای افغانستان و جهان. در جریان سفر رئیس جمهور حامد کرزی به چین، دو کشور دیروز چندین قرارداد اقتصادی را با هم امضا کردند. کارشناسان مسائل اقتصادی سفر حامد کرزی و هیئت افغانی را به چین پر از اهمیت خواندند. مقامات در ولایت فاریاب میگویند در سال 1389 شمسی قرار است ده ها پروژه انکشافی در این ولایت را عملی کنند. مذاکرات استراتژیک میان پاکستان و آمریکا دیروز در واشنگتن آغاز شد. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای پاکستانیش روی مبارزه مشترک با تروریسم تاکید کرده و گفت که جنگ پاکستان در این مورد جنگ آمریکاست. پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو درخواست روسیه مبنی بر تخریب کشتارهای کوکنار در افغانستان را رد کرده است. ویکتور ایوانوف رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه دیروز با سفیر ناتو در بروسلز ملاقات کرد و از وی خواست تا سازمان ملل متحد به ناتو صلاحیت و مسئولیت تخریب کشتارهای کوکنار در افغانستان را بدهد. محاکمه یک عسکر کانادایی که متهم است یک طالب زخمی را به قتل رسانده است دیروز در کانادا برگزار شد. این نخستین بار است که یک عسکر کانادایی به چنین جرم محکوم می شود. مقامات میگویند ایالات متحده آمریکا و روسیه روی مواد اساسی پیمان کاهش سلاح اتمی که قرار است میان دو کشور امضا شود به موافقه رسیدند. قرار است این پیمان در 8 ماه اپریل در پراگ پایتخت جمهوری چک امضا شود. و مقامات اسرائیلی و آمریکایی مذاکراتشان را درباره حل اختلافات میان دو کشور در واشنگتن ادامه می‌دهند. اختلافات میان ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر سر اعمار شهرک‌های یهودی نشین توسط اسرائیل در بیت المقدس به وجود آمد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 101.5 می‌شنوید. فراموش هم نکنین که مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را هم در همین مجله خبری مرور خواهیم کرد. بر اساس گزارش ها در جریان سفر رئیس جمهور حامد کرزی از به چین، دو کشور دیروز چندین قرارداد اقتصادی را با هم امضا کردند. بعد از نظارت از امضای قراردادها رؤسای جمهور دو کشور با هم ملاقات کردند. طبق گزارش ها رئیس جمهور چین گفته است کشورش همیشه افغانستان را در بخش بازسازی، تامین حاکمیت، استقلال و تامین و تمامیت ارضی همکاری خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از خالد مفتون.
رؤسای جمهور افغانستان و چین دیروز از امضای قراردادهای جدید که هدف آن تقویت اقتصاد افغانستان و تامین ثبات در منطقه است نظارت کردند. بر اساس گزارش‌ها مسائل همکاری‌های اقتصادی، تربیه تکنیکی و امتیازات معافیت تعرفه‌های گمرکی برای بعضی از کالاهای صادراتی افغانستان به چین بخش از این قراردادها است. به تعقیب امضای قراردادها، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با هو جینتاو امتای چینی خود ملاقات کرد. رئیس جمهور چین گفته است دیدار کرزایی از چین سطح همکاری ها را بین دو کشور بلند می برد. رئیس جمهور چین همچنان در مورد همکاری های معادن، پروژه های بخش زراعت، بند برق، آبرسانی و زیربنایی اصرار کرد. رئیس جمهور کرزایی به روز سه‌شنبه وارد بیجینگ شد. وزرای دفاع، خارجه، معادن و تعداد از تجار افغانی کرزایی را در این سفر همراهی می کنند. گزارش شده است که وزیر معادن افغانستان در مورد 11 حوزه گاز طبیعی در ولایت جوزجان معلومات خواهد داد. در حال حاضر شرایط مناقصه بین‌المللی این گاز طبیعی زیر کار است. در سال 2007 چین برنده مناقصه مس عینک در ولایت لوگر شد. این معدن بزرگترین معدن مس در جهان است. چین همچنان در مناقصه معدن آجیگک در ولایت بامیان شرکت می کند. به اساس گزارش ها چین از گسترش افرادگرایی در مناطق غربی شنجن که مسلمانان یوغور در آن به سر می برند نگرانی دارد. این کشور همچنان در مورد حضور درازمدت قوای آمریکا و ناتو در افغانستان و قاچاق مواد مخدر نگران است. طبق گزارش ها رئیس جمهور چین گفته است کشورش همیشه افغانستان را در بخش بازسازی، تامین حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی همکاری خواهد کرد. رئیس جمهور چین همچنان گفته است دو کشور باید فعالانه علیه تروریسم، تجزیه طلبی، افرادگرایی مذهبی و جرایم سازمان یافته سرحدی کار کنند. و همچنان از افغانستان خواست تا در سازمان همکاری شانگهای نقش بیشتر بازی کند. در حال حاضر افغانستان نقش ناظر را در سازمان امنیتی که روسیه، چین و 4 کشور آسیایی اعضای آن است دارد. در این حال به نقل از رئیس جمهور کرزایی مطبوعات گزارش می‌دهد که کشورش مایل است تا در بخش انکشاف صلح و ثبات با چین همکاری نماید. قرار است رئیس جمهور کرزایی امروز با وین جیاباو صدراعظم چین نیز ملاقات نماید.
گزارش بود در رابطه با سفر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزایی به چین. اکثر کارشناسان مسائل اقتصادی سفر حامد کرزایی و هیئت افغانی را به چین پر از اهمیت می‌خوانند. چین از سال 2002 بدین طرف در قسمت پروژه‌های اساسی به افغانستان در حدود 175 میلیون دلار کمک کرده است. این کشور می‌خواهد در ماه‌های آینده با افغانستان در حدود 75 میلیون دلار دیگر هم کمک کند. حامد کرزایی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به چین در قسمت جلب همکاری‌های بیشتر اقتصادی این کشور صحبت کرد. در مورد سالی محمد سالی با دکتر سید محمد تینگار استاد پانزه اقتصاد پانتون کابل مصاحبه انجام داده است. آقای تینگار در آغاز گفته است
به نظر من از لحاظ اقتصادی چون در افغانستان چین به پیمانه وسیع سرمایه گذاری کرده و یا در صدد سرمایه گذاری هست. امی لحظه علمه می بینیم که 3 میلیارد دلار در مثل عینک سرمایه گذاری کرده و یا در نظر داره که در معدن اهن در اجیگک در روی سرمایه گذاری کنه و یا ارزش 100 میلیارد دلار معاملاتی را با افغانستان دارن. چین یک قدرت بزرگی و بزرگ منطقه قرار دارن. برای افغانستان بدونی از اون هم لازم است با کشورهای همسایه خود در قدم اول و بعد از اون کشورهای دور نزدیک به هم مناسبات حسنه و دوستانه داشته باشه. لااقل اگر مناسبات حسنه و دوستانه لااقل مناسبات نرمال داشته باشه. و چین در اقتصاد افغانستان سهم بزرگی داره در معاملات وسیع به دوش گرفته نسبت به کشورهای دیگر. به این خاطر برای افغانستان مهم است در همین لحظه که رئیس جمهوری کشور به چین سفر میکنن با این خاطر هم است. و دیگه ای که مناسبات چین با پاکستان بسیار حسنه و دوستانه است و شاید بر مصالح ملی در وجه هم کمک کرده بتونه.
بله استاد، طوری که شما در گپای خود او اشاره داشتین هیئت افغانی که در اصل از رئیس جمهور افغانستان قرار دارد در ملاقات با همتای چینیش تاکید بیشتر روی جلب کمک های اقتصادی چین کرده است. از طرف دیگر چین میخواهد که در قسمت استخراج معدن مس عینک لوگر و معدن آهن حاجی گک نیز سرمایه گذاری کنه. این پلان به نظر شما تا چه حد از لحاظ اقتصادی به افغانستان کمک کرده میتونه؟
چین در مس عینک یا در معدن آهن حاجی گک با ما همکاری میکنه یا وجه سرمایه گذاری میکنن. ما بسیار اوائد هنگفتی را به دست میاریم که در بودجه افغانستان در آینده مرا و حال هم مرا کمک کرده میکنم. بعد از او یعنی کسر بودجه مرا مرکوم میسازن. بعد از او مزید احتیاج نخواهد داشتن که دست دراز بکنیم به کشورهای دیگری دنیا به خاطر از اینکه عایدات داخلی ما رشد میکنن و به خاطر عایدات داخلی ما مصارف کشور تا حد زیاد و میسازن. به این خاطر مهم هستن و چین کشوری هست که هم تکنولوژیشان برای افغانستان ارزان است و هم در افغانستان بسیار ساده و آسان مورد استفاده قرار می گیرند و از این نگاه هم برای افغانستان مهم هستم.
استاد گفته شده که در این معدنایی که شاید کمپانی های چینی در او کار آغاز بسازه، شاید بیشتر کارکنان از او کسایی باشه که از چین به افغانستان بیایه. به نظر شما به حکومت افغانستان در این قسمت چی اقدامات بکنه برای از اینکه خود افغان ها هم بتونه در این معدنا کار بکنه؟
ما چون کارکنان و متخصصین کمتر داریم، طبعا ضرورتی است که از کشورهای دیگر، چون ما از خود نداریم به اندازه کافی، طبیعی است که ما از کارکنان و متخصصین چینی استفاده خواهد کردیم. ولی در قدم اول دولت افغانستان یا طرف افغانستان زیاد بری تاکید خواهد کردن که از کارکنان و متخصصین خود در قدم اول تا جایی که امکاناتشان موجود هستن استفاده خواهد کردن.
گفتگوی بود با دکتر سید محمد تینگار، یکی از استادان پانزده اقتصاد پانتون کابل. نظر وی را در رابطه با سفر رئیس جمهور حامد کرزی به چین و اهمیت آن شنیدید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی را امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. فراموش نکنید که تا لحظات بعد گزارش داریم در رابطه با مذاکرات استراتژیک میان مقامات پاکستانی و آمریکایی در واشنگتن. محاکمه یک عسکر کانادایی که متهم است یک طالب زخمی را به قتل رسانده است دیروز در کانادا برگزار شد. این نخستین بار است که یک عسکر کانادایی به چنین جرم محکوم می شود. از همین رو محکمه این سرباز در رسانه های کانادایی انعکاس گسترده داشته است. عنایت شریف از کانادا گزارش می دهد.
حادثه ای که دیروز محکمه نظامی به خاطر آن در کانادا برگزار شد اصلا 2 سال پیش در ولایت هلمند رخ داده است. عسکر 36 ساله کانادایی رابرت سمراو دیروز در برابر اتهامات قتل، غفلت در وظیفه و برخورد ناشایسته ابراز بیگناهی کرد. با گفته مقامات کانادایی 2 سال پیش در یک عملیاتی که توسط اردوی ملی و عساکر برتانوی براه انداخته شده بود، شمار محدودی از عساکر کانادایی هم که اصلا در قندهار جابجایند سهم داشتند. در جریان سفر به سوی هلمند این عساکر مورد حمله طالبان قرار گرفتند و شدت حمله تا پیمانه ای بود که برای دفع آن از نیروی هوایی آمریکا کمک خواسته شد. پس از بمباران طیارات آمریکایی تعدادی از طالبان به قتل رسیده و یا صحنه را ترک کردند، اما یک طالب در این میان چنان زخمی شد که ظاهرا امیدی برای زنده ماندن او نمانده بود. عساکر اردوی ملی که در همان نزدیکی ها بودند سلاح او را گرفته و خود از صحنه دور شدند. سپس در حالی که همین عسکر کانادایی در نزدیک طالب زخمی شده قرار داشت، صدای فیر شنیده شد و بعداً دیده شد که زخمی جان داده است. بر اساس ادعای سارنوالی نظامی، چون سلاح زخمی از او گرفته شده بود، او دیگر به حیث اسیر شناخته می شد. برید جنرال متقاعد تری لیستن، تحلیلگر نظامی، از قول آنانی که خواهان مجازات متهمند با تلویزیون سی تی وی گفت: همان گونه که برای دفاع حملات طالبان تیارات آمریکایی برای کمک خواسته شد، باید برای تداوی زخمی هم چون انتقاضای صورت می گرفت. او می گوید: بر اساس لوایح، عساکر باید با دشمن زخمی شده درست همان برخوردی را بکنند که با زخمی های خود می کنند. از طرف دیگر مدافعین عسکریات شده می گویند سرباز در هنگام حمله مصروف گزمه پیاده بود و امکان هیچ گونه کمک میسر نبوده و رها کردن زخمی در همان حالت باز هم عین نتیجه را می داشت و امکان برای نجات زخمی نبوده است. به هر حال محاکمه شاید برای مدت درازی دوام کند و قاضی دیروز در محکمه گفت نیاز به آن است که برای تکمیل محاکمه و به دست آوردن شواهد هیئت‌های شامل موضوع به ولایت هلمند در افغانستان سفر کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. بودجه حکومت افغانستان دیروز در پارلمان این کشور اختلافاتی را ایجاد کرد. تعدادی از اعضای ولسی جرگه اجلاس دیروزی را روی همین اختلافات طرح کردند. این که چه اختلافات در اجلاس دیروزی به وجود آمد در گزارش از حمید پژمان از کابل میشنوید.
در حالی که از یک هفته بدین سو بحث‌های داغ روی تصویب بودجه مالی سال جاری در ولسی جرگه افغانستان جریان دارد، در اجلاس عمومی روز چهارشنبه بار دیگر انتقادهای از جانب نمایندگان مردم در ولسی جرگه بلند شد که در طرح بودجه توازن رعایت نشده است. محمد اکبری، یک تن از اعضای ولسی جرگه که به گفته وی این بودجه توازن لازم را ندارد و باعث شد تا وی از اجلاس عمومی به رسم اعتراض خارج شود، از عدم واگذاری بودجه لازم برای کار داس سرک القوی کابل هرات انتقاد کرد.
ترازن جلسه را ترک کردیم. تقاضای از ما از حکومت است که باید در بودجه امسال 89 بیایه و کاری از این آغاز شوه. البته تکمیل از این پولی بیشتر میخواد که البته او با کمک هایی که دنیا به افغانستان میکنه میتوان که این در ظرف 3 4 سال یا 5 سال این پروژه و این سرک تکمیل شه. و ما تا وقتی که این در بودجه امسال 89 نیایه در این بحث بودجه شرکت نمیکنیم.
همچنان شکریه بارگزای نماینده مردم کابل در ولسی جرگه انتقاد کرد که این بودجه بالای زندگی مردم مؤثریت لازم را ندارد و باعث تغییرات نخواهد شد. ولی وزارت مالیه افغانستان میگوید در طرح این بودجه نیازمندی لازم ادارات دولتی در نظر گرفته شده است. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وزارت مالیه تامین کننده پروژه های انکشافی وزارت های پیشنهادات خود را مطرح می سازند صرفا تامین کننده هست. بنابر عمو پیشنهادات وزارت ها است که وزارت مالیه بودجه را که در اختیار داره و یا بودجه غیر اختیاری است که دونرها و کشورها مساعدت می کنند او را پیش بینی می کند در بودجه سال آینده عمو مرجع مربوط بودجه بر اساس برنامه تنظیم می شود.
در بودجه طرح شده از جانب وزارت مالیه در سال جاری هرچند رقم نیازمندی های وزارت ها و ادارات کشور مشخص نشده، ولی گفته می شود که در این بودجه برای بخش های دفاعی سکتور معارف و تسهیلات عالی افزایش قابل ملاحظه پیش بینی شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 7.45 دقیقه با وقت افغانستان است و به نیمه این مجله خبری رسیدیم. یک بار دیگر نگاه می اندازیم به فشرده خبرهای افغانستان و جهان. بر اساس گزارش ها در جریان سفر رئیس جمهور حامد کرزی به چین، دو کشور دیروز چندین قرارداد اقتصادی را با هم امضا کردند. محاکمه یک عسکر کانادایی که متهم است یک طالب زخمی را به قتل رسانده است دیروز در کانادا برگزار شد. این نخستین بار است که یک عسکر کانادایی به چنین جرم محکوم می شود. مذاکرات استراتژیک میان پاکستان و آمریکا دیروز در واشنگتن آغاز شد. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای پاکستانیش روی مبارزه مشترک با تروریسم تاکید کرده و گفت که جنگ پاکستان در این مورد جنگ آمریکاست. مقامات اسرائیلی و آمریکایی مذاکراتشان را درباره حل اختلافات میان دو کشور در واشنگتن ادامه می‌دهند. اختلافات میان ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر سر اعمار شهرک‌های یهودی نشین توسط اسرائیل در بیت المقدس به وجود آمده است. پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو درخواست روسیه مبنی بر تخریب کشتارهای کوکنار در افغانستان را رد کرده است. ویکتور ایوانوف رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه دیروز با سفیر ناتو در بروکسلز ملاقات کرد و از وی خواست تا سازمان ملل متحد به ناتو صلاحیت و مسئولیت تخریب کشتارهای کوکنار در افغانستان را بدهد. و مقامات میگویند ایالات متحده آمریکا و روسیه روی مواد اساسی پیمان کاهش سلاح اتمی که قرار است میان دو کشور امضا شود با موافقه رسیدند. قرار است این پیمان در 8 ماه اپریل در پراگ پایتخت جمهوری چک به امضا برسد. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. مذاکرات استراتژیک میان پاکستان و آمریکا به روز چهارشنبه یعنی دیروز در واشنگتن آغاز شد. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای پاکستانیش روی مبارزه مشترک با تروریسم تاکید کرده و گفت که جنگ پاکستان با تروریسم جنگ آمریکا با تروریسم است. فرشتنگاه در مورد از پاکستان گزارش می‌دهد.
نمایندگی کشور پاکستان را در این مذاکرات شاه محمود قریشی وزیر خارجه، اشفاق پرویز کیانی سرقمندان اعلی نیروهای مسلح این کشور و یک تعداد از افسران عالی رتبه به عهده دارند. تقریر افتتاحیه این مذاکرات از طرف وزیر خارجه کشور میزبان صورت گرفت. نکات قابل ملاحظه مذاکرات بالای مسائل امنیتی، امضای معاهدات اتمی با پاکستان و همکاری دو جانبه علیه تروریسم در منطقه می باشد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه کشور پاکستان این مذاکرات را به نفع منطقه و جهان تلقی نموده افزود.
Such a partnership, we are convinced, is good for Pakistan, good for America, and good for international
وای می گوید این گونه مذاکرات به نفع کشور پاکستان، آمریکا و جهان می باشد. توسط مذاکرات می توان علیه تروریسم جنگید و افغانستان و پاکستان را از شر شورشیان نجات داد و صلح و ثبات را در منطقه تامین نمود.
And advancing progress and prosperity in the region and beyond.
رستم شاه مومند سفیر سابق کشور پاکستان در افغانستان و رادیو آزادی در مورد مذاکرات امروز کشور پاکستان و امریکا چنین گفت.
جہاں تک نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی بات ہے میں
وائی میگوید تا جایی که سوال در مورد تکنولوژی اتمی است به نظر من در این مورد کدام پیشرفت نخواهد شد، مگر در مورد مسائل دیگر حتما اقدامات حملی را کشور امریکا در پیش خواهد گرفت، چرا که این مذاکرات استراتژیک بعد از یک عرصه طولانی صورت میگیرد. اگر این بار اقدامات حملی نشوند حکومت پاکستان و مردم آن مایوس خواهند شد و توقعاتشان برآورده نخواهند
گردید. تو اس کی ضرور کوئی ٹینجیبل نتائج نکلیں گے ورنہ لوگوں کو مایوسی ہوگی.
ناگفته نماند که این چهارمین دور مذاکرات بین کشور امریکا و پاکستان می باشد و مقامات کشورهای پاکستان و امریکا در مورد این مذاکرات خوشبینند.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، چشم برای نامه های قشنگ شما هستیم. حتما برای ما نامه بفرستین و تا به حال از کسایی که برای ما نامه فرستادن یک جهان سپاس. فراموش نکنین که نظریات و پیشنهاداتی که شما در این نامه ها می گنجانین ما را هم در بهبود برنامه های رادیو آزادی کمک میکنه. و اکنون هم نگاهی میندازیم بر رویدادهای جهان و منطقه. پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو درخواست روسیه مبنی بر تخریب کشتارهای کوکنار در افغانستان را رد کرده است. ویکتور ایوانوف رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه دیروز با سفیر ناتو در بروسلز ملاقات کرد و از وی خواست تا سازمان ملل متحد به ناتو صلاحیت و مسئولیت تخریب کشتارهای کوکنار در افغانستان را بدهد. اما سخنگوی ناتو جیمز پاتورای در این حال گفت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید محتاطانه انجام شود تا مردم عام افغانستان از این کار آسیب نبینند. مقامات میگویند ایالات متحده آمریکا و روسیه روی مواد اساسی پیمان کاهش سلاح اتمی که قرار است میان دو کشور امضا شود به موافقه رسیدند. قرار است این پیمان در 8 ماه اپریل در پراگ پایتخت جمهوری چک به امضا برسد. کرملین گفته است روی امضای این پیمان توافق شده است، اما سخنگوی قصر سفید رابرت گیبز میگوید هنوز هم مسائل وجود دارند که روی آنها باید توافق صورت گیرد. گیبز افزود این پیمان در ملاقات تقریبا دو هفته بعد باراک اوباما و دیمیتری مدویروف نهایی خواهد شد. و مقامات اسرائیلی و آمریکایی مذاکراتشان را درباره حل اختلافات میان دو کشور در واشنگتن ادامه می دهند. اختلافات میان ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر سر اعمار شهرک‌های یهودی نشین توسط اسرائیل در بیت المقدس به وجود آمد. مقامات گفتند صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیروز با فرستاده خاص واشنگتن به شرق میانه جورج میچل در واشنگتن ملاقات کرد. مذاکرات میان جورج میچل و نتانیاهو پس از آن برگزار می شود که ظاهرا ملاقات صدر اعظم اسرائیل با باراک اوباما در مورد حل اختلافات به وجود آمده میان اسرائیل و ایالات متحده به نتیجه نرسید. وقت هم غفور متین نگاه می اندازد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان.
روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون در شماره اخیر خود زیر عنوان تعقیب قانونی جنایتکاران جنگ مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. با دستگیری اخیر ملا برادر در پاکستان کوشش برای درک و فهمیدن سیاست در افغانستان کار آسان نمی باشد. بسیاری افغانها به درستی راجع به میل و خواست حکومت کرزی شک و بدگمانی دارند و می پرسند کرزی چگونه با رهبران یک جنبش معامله و مذاکره می نماید که افغانستان را به منتها درجه به انزوا کشانید، به القاعده کمک نمود و هزاران مردم ملکی را به قتل رسانید. توقع مردم از حکومت کرزی و قوای ائتلاف این است تا آنهایی را که جسورانه و بیرحمانه مردم را کشتند به میز محاکمه بکشانند. اما متاسفانه که نه تنها چنین چیزی تا حال دیده نمی شود، بلکه حکومت کرزی به صورت پنهانی اخیرا نیز قانون عفو را زنده ساخت که به جنگ سالاران و تندروان بیرحم اسلامی معافیت می بخشد. این قانون جنجال برانگیز از یک طرف پوشش است برای مرتکبین بعضی از بدترین بیرحمی ها و مصیبت ها در افغانستان و از جانب دیگر با نافذ شدن پنهانی این قانون قربانیان را مجبور می سازند تا ادعاهایشان را از طریق یک سیستم عدالت واقعا مرده و از بین رفته در افغانستان تایی کنند. تعجب این که ایالات متحده امریکا و اکثر متحدین این کشور راجع به این قانون خاموش هستند. روزنامه می‌افزاید برای آنهایی که تعقیب بزرگترین مسئولیت برای بیرحمی‌ها را در افغانستان به عهده دارند، خوشبختانه حداقل مسیر یا رای دیگر برای عدالت و جوابدهی وجود دارد و آن محکمه بین‌المللی جنایات جنگ است که افغانستان در سال 2003 میلادی عضویت آن را امضا نموده است. لوئیس مورینو اوکامپو، سارنوال این محکمه، در حال حاضر روی این موضوع فکر میکند که آیا وقت آن رسیده تا تحقیقات رسمی را در مورد جنایات جنگ و علیه آنهایی که مرتکبین جنایات علیه بشریت در 7 سال گذشته و بیشتر از آن کرده آغاز نماید یا خیر. بهترین که قانون عفو که از سوی پارلمان افغانستان به تصویب رسیده بالای حکم محکمه بین‌المللی جنایات مؤثر بوده نمیتواند. با نوشته روزنامه، تا حال یک مانع اساسی برای پیگرد قانونی رهبران طالب این بوده که آنها در دسترس محکمه قرار نداشتند. اما با دستگیری ملا برادر در پاکستان، سارنوال باید از پاکستان بخواهد او را به محکمه بین‌المللی هاگ تسلیم بدهد و کابل و واشنگتن باید از این درخواست حمایت نمایند تا در نهایت امر به مردم افغانستان نشان داده باشند که معافیت برای آنهایی که مرتکب بدترین جنایات علیه بشریت شدند نیز حدودی دارد. روزنامه دیگر چاپ امریکا، کریستین ساینس مانیتور، در ارتباط نقش پاکستان در افسار کردن طالبهای افغان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: جنرال مکرسال، قمندان نیروهای ناتو در افغانستان، اکنون آمادگی می گیرد تا عساکر بیشتر به جنوب افغانستان بفرستد. اما کلید موفقیت در افغانستان تا اندازه زیاد در داخل پاکستان نهفته است. آنجا گروه‌های شورشی مانند تحریک طالب‌ها حداقل تا هنوز در وادی سوات تنها گذاشته شدند. روزنامه در اخیر مقاله به نقل از الکساندر تیر، یک تحلیلگر در مؤسسه صلح در واشنگتن، می‌نویسد: سوال عمده این است که آیا پاکستان حساب جمع و خرچ خود را درباره تعدید پایگاه‌های طالب‌ها تغییر داده است یا خیر؟ زمانی که پاکستانی‌ها ببینند توازن تغییر میکند، در آن صورت آنها هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ استراتژیکی توانای بیشتر این را پیدا خواهند کرد تا فاصله را تنگ و منقبض بسازند و من فکر میکنم که ما آغاز این علائم را میبینیم.
نگاهی بود با مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان. آیا می دانید که نمی دانید؟ آرش همایون تلاش کرده به این سوال که آیا می دانید چند پاسخ جالب پیدا کنه. بشنویم که چیزها را نمی دانیم.
آیا می دانید که با رقص آرام و ملایم می توان از 250 تا 300 کالوری انرژی را در 1 ساعت به مصرف رسانید؟ کانادا در یک زبان سرخپوستی دهکده بزرگ معنی می دهد. آیا می دانید که در آلمان برای نامگذاری کودک نوزاد باید اجازه رسمی گرفته شود؟ اسب ها نمی توانند استفراغ کنند و خوک ها نمی توانند به آسمان ببینند. در سال 1770 یک لایحه به پارلمان بریتانیا پیشنهاد شد که بر اساس آن تقاضا شده بود تا خانم هایی که آرایش می کنند به جرم جادوگری باید مجازات شوند. آیا می دانید که کهنسالترین سگ جهان به عمر 29 سالگی وفات کرد؟ پشک ها مشهورترین و مروجترین حیوانات خانگی در امریکا می باشند. زیتون سیاه 20 تا 30 درصد بیشتر از زیتون سبز روغن دارد. آیا می دانید که همه کوها در انگلستان مالکیت ملکه و پادشاهی آن کشور می باشند؟ آیا می دانید که طول بالهای یک بوئنگ 747 طولانی تر از فاصله نخستین پرواز تیاره برادران رایت می باشد؟ آیا می دانید که یک زنبور عسل هرگز نمی خوابد؟ آلمانی ها تلاش کردند ساختن نوشابه کوکاکولا را تقلید کنند، ولی فانتا را ساختند. هر روز 55 میلیاردم حصه یک ثانیه درازتر از روز قبل می باشد. و ده ها موضوع جالب دیگر که در برنامه های آینده آن را خواهید شنید.
وستای کم کم توخی کم چی در توخی کم در زر بندونه می درد که خوگی گی
سلفا پیدا که دیر در سری وقت نرفتم در دکتر بخ از وقت تیر شد رفتم گفتی تارکوز شد
که غواره چی در توبرکلوز یا نری رنز در ناروغی پاره معلومات تر لسکده در ازاده رادیو راتلون که روختی جوند شتمنه پروگرام هم دی موضوع تا زنگره شویده راتلون که یک شنبه در مسبخین دونیم بجه پیاد بولاره.
بله، فراموش نکنین که برنامه صحت را از رادیو آزادی بشنوین. روز یک شنبه اید برنامه را دکتر فریده حودصیفی میزبانی میکنه و برنامه را که در پیش رو هم داریم دکتر فریده حودصیفی میزبانی میکنه. دکتر صاحب در برنامه روز یک شنبه روی مسائل در مورد توبرکلوز بحث خواهد کردیم.
بله، پدغه پروگرام که با اوریدون که مستقیما